په افغانستان کې د سهار و بجې سوې. السلام علیکم ګرانو اوریدونکو او سهار مو په خیر. نن دوشنبه ده، د غوی یا ثور 14 چې د میل درېم سره برابر ده. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې په دوو سهارنیو خبري مجلو پیلېږي. په لومړني نیم ساعته خبري مجله کې زه سلیم محمد سلی در سره یم. د نن ورځې خبرونې د نورو هغو غونډې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د رپورټونو او خبري مطالبو تر څنګ په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه هم کوو.
د 50 کلن خالد خواجه وژنه د دې ښکارندویي کوي چې افغانستان پولې ته څیرمه د پاکستان په لویدیځ کې د سخت دریځو وسلوالو شبکې څومره پیچلې شوي دي.
خو تر هر څه مخکې د روانې خبري مجلې د مهمو خبري مطالبو لنډیز. په پېښور کې د افغان قونسل عبدالخالق فراهي نوي ویډیوي تصاویر خپره شوي. نوموړي 3 میاشتې مخکې په پېښور کې تښتول شوی و. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې پرون ماښام پر سړک د شخصي ماین په چاودنې کې ځینې ملکیان چې په یوه مینیبوس موټر کې سپاره ول ووژل شول. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې پرون د ائتلافي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې 2 وړې نجونې وژل شوي او 6 ملکیان ټپیان دي. د بامیان په مرکز کې پرون د برېښنا د تولید د یو لوی بند د جوړولو کار پیل شو. پوځي هلیکوپټرو پرون د پاکستان په شمال ختیځ کې د وسلوالو د پټېدو ځایونه په نښه کړل. چارواکي وایي په پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي. تمه کیږي د هند یوه محکمه به د یوه تورن پاکستاني په اړه خپل حکم صادر کړي چې نوموړی په 2008 میلادي کال کې د ممبئی په حمله کې په لاس درلودو تورن شوی. د نیویارک د پولیسو مشر ریموند کیلی وایي تر اوسه داسې اسناد نشته چې ادعا وسی په نیویارک کې د موټر بم چاودنې په هڅه کې د پاکستاني طالبانو لاس و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د مکسیکو په خلیج کې د تیلو زیاتېدونکو تویدل د امریکا د چاپریال لپاره یو بیساری آفت و. د ګرجستان بیلتون غوښتونکې سیمه جنوبي اوسیتیا وایي له اکتوبر میاشت راهیسې د ګرجستان 3 بندیان آزاد کړي دي. په پېښور کې د افغان قونسل عبدالخالق فراهي نوي ویډیوي تصاویر خپره شوي. نوموړي 3 میاشتې مخکې له پېښور څخه د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول سو. په دې ویډیوي کې فراهي له افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې د ده په آزادولو کې جدي هڅه وکړي. د صلاح الدین په نامه یوې ډلې د دې تښتونې مسولیت منلې او ویلي دي چې فراهي له دوی سره دی او ویل کیږي د فراهي د ازادۍ په بدل کې دغه ډله له افغان دولت څخه ځینې غوښتنې لري. د نورو معلوماتو لپاره له پېښور د ازادي راډیو خبریال داوود خویش کیرا سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. خویش کی صاحب، سهار مو په خیر. تاسو چې دغه ویډیو ترلاسه کړې ده، معلومات راکړئ چې فراهي په دې ویډیو کې نورې کومې خبرې کړې دي.
ډېر مننه. اول خو زه د خپل نوم تشخیص کوم، د واغ خالد خشکي نوم دی. زما ملګری ما پرون دا ویډیو کتلې وه او ابلو کله چې مونږ وکته او بیا د پاکستاني یو ټلویزیون هغه نشر کا، نو هغه کې چې ما کوم وکت فراهي صاحب چې 3 میاشتې مخکې د پېښور ښار نه او د هغې هغه ډرایور خالد هغه موقع باندې وژل شوی، نو هغه ډېر ضعیف ښکاري. ډېر لکه خورایي صاحب خو ډېر کسو هغه چې ما په ویډیو کې وکتو، نو ږیره یې سپینه وه، ویښتې یې سپین وو او ډېر کمزور یو. او هغه په خبرو آواز شو، هغه هېڅ داسې بدن نو هغه آواز کوم هغه دومار عمده وی چې دا زما لومړی ویډیو ده او کېږي چې دا زما اخري ویډیو شي، ځکه چې ډېر خلکو ما ته یو هفته مولت را کړې او یو هفته پس بدي کېږي چې ما ووژني. نو هغوی دغه اپیل وکړو خپل عوامو ته، خپل حکومت ته او بین الملتونو ته، نور ملتونو ته دا خاص وکړو چې د دې کوم مطالبې دي هغه دې پوره کړي شي او زما ژوند بد کړي شي. او هغه دا هم وویل چې لکه د هغه د والدین دا پته لګېده چې واقعي دا یو ډیپلومیټ دی. هغه وویل چې د مجاهدینو هغه ورته مجاهدین وویل چې مجاهدینو ګرفتار کړم او تر اوسه پورې د دې سره ما باندې ډېرې سختې تېرې شوي دي او دې دوران دوی خپلې خبرې هم کړې دي. خو کېدي چې دې هغه خبرې باندې هغه د هغې مطالبې نه پوره شوې. نو بیا دی ما ته یو افته مولد را کړی دی یو در سپین کړی دی او په دې بیک گراؤنډ کښې بیا درې کسانو در باندې ټوپکې نیولې دي هغې مخونه پټ کړي وو او په مینځ کښې چې کوم کس ولاړ دی هغه هغه په کاغذ لیکلې شوې وینا وویلې چې مونږ هغې د هغې نه مخکې اول د هغه د قرآن یو آیات وي دی د هغې معنې وکړي او بیا دا وویل چې مونږ تر اوسه پورې په دې افغان حکومت سره د کرګیل حکومت سره خبرې کولې چې یاره زمونږ څه مطالبات دي نو هغه به ومنلې شي نو مونږ ځکه د دې څرګندونه نه کوله او مونږ وایي چې زمونږ مطالبات ومنلې شي نو دوی به مونږ پرېږدو.
بله خېش کې صاحب، دغه دوی چې کومې غوښتنې یا مطالبات کړي دي دا یو نه دي مشخص کړي چې له افغان حکومت څخه دغه ډله څه غوښتنې لري؟
جی بالکل، عمدہ خبر مار کہ اگر مطالبات تشریح ہونا تھا کہ ابھی کم مطالبات کے اگر صرف دا ہوئی کہ تم کموں گا دا یو کال او شپږ میاشتې هغې په خپله وینا کښې وویل تاسو وویل چې اتلس میاشتې دا په دویشتم ستمبر تښتولی شوي وو نو هغې دا وویل چې په دې دوران کښې مونږ خپل مطالبات افغان حکومت ته د هغې په مینځ کښې چې چا خبرې کول هغې ته وړاندې کړي دي خو اوسه پورې مونږ مطالبې ونه منلې شي بې دا وموي چې تر څو پورې لکه مونږ اوسه پورې د ژوند خیرخواه وو چونکې زمونږ مطالبې ونه منلې شوې نو مونږ افغان ولس ته او نورو ملتونو ته به مونږ پښیمانه نه وو. مونږ چونکې خپل وخت دوی ته ورکړو دوی زمونږ مطالبې ونه منلې خو مطالبو ذکر خو هغوی ونه کړو چې د هغوی څه مطالبې.
بله خېشکې صاحب، دغه صلاح الدین ډله څنګه ډله ده؟ دا نوې ډله ایجاد شوې ده که پخوا هم په پاکستان کې فعاله وه او که څنګه؟ په دې اړه څه معلومات راکړئ.
بالکل جی، دا یو نوی نوم دی، د دې باره کښې هېڅ مونږ مخکې نه دي اورېدلي. هغې چې کومه ویډیو خوله په ویډیو باندې مې کتیبه صلاح الدین ایوبي لیکلی وو د هغې شاته چې کوم صادر وو هغې باندې مې دغه یو نامه وه نو دا دې نوم مې پته نه لګي چې د دې په شاید دوی څه مطالب دي خو د دې له خبرو نه پته لګي چې دا هم هغه طالبان یا مجاهدین چې ورته مونږ وو ګروپونو سره تعلق لري د هغې مطالبې د امریکې مخالفت دی د کرزی حکومت مخالفت دی او په افغانستان کښې د اسلام بریالۍ ځکه چې د هغې هم نه پته لګېده چې دا یا خو د دې تعلق طالبانو سره دی یا مجاهدینو سره دی یا عربیانو سره دی د هغې د شکلونو نه پته لګېده شکلونه خو پټ وو خو د هغې اتنۍ چې کوم دی نو هغه ښه ټیک ټاک برابر اوږدو اوږدو کسانو ټوپکې نیولې دی نو دا پته نه لګي چې دا کوم خلک وو خو کوم کس چې وی نو هغه پښتو وي او لیکلی وو کاغذ باندې لیکلی.
بله ډېره مننه له پېښوره را سره د ازادي راډیو خبریال خالد خېش کې د ټلیفون په مستقیم تماس کې و چې د افغان قونسل عبدالخالق فراهي د نوې ویډیوي تصاویرو د په اړه معلومات راکول چې د صلاح الدین په نامه یوې ډلې د دې تښتونې مسؤلیت منلی دی. فراهي د 2008 میلادي کال د سپتمبر په 22مه د پېښور په حیات آباد سیمه کې وتښتول سو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن په افغانستان کې له وسلولو طالبانو سره د سولې د هڅو بریالیتوب ته هیله ښوولې خو په دې کې شک څرګند کړی چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په ګډون د دې ډلې ځینې مشران به له القاعده شبکې سره خپل اړیکې پرې کړي او له جګړې څخه به لاس واخلي. میرمن کلینټن دا څرګندونې د امریکا له ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې دي. د دې څرګندونو نور جزئیات له احمد تکل څخه اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د یکشنبې په ورځ یو ځل بیا هغه شرایط په ډاګه کړل چې له مخې په افغانستان کې له طالبانو سره روغه کېدای شي خو دې دا شک هم څرګند کړ چې د طالبانو ځینې هغه غړي به سولې ته غاړه کېږدي چې له امریکا سره دښمني کوي. میرمن کلینټن له ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د طالبانو ځینو مشرانو له دې مخکې خپل لوری اړولی. دې زیاته کړه دوی که اوس غواړي چې له افغان حکومت سره روغه وکړي نو باید له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړي، له جګړې لاس واخلي، خپلې وسلې تسلیم او د افغانستان د اساسي قانون اطاعت وکړي. خو میرمن کلینټن په ډاګه کړه چې دا فکر نه کوي د طالبانو مشر ملا محمد عمر به له القاعده شبکې سره خپل اړیکې پرې کړي او له جګړې به لاس واخلي. زرګونه امریکایی او د ناتو اضافي سرتیری افغانستان ته رسیدو په حل کې دي او تمه ده چې د دوی شمیر به په اگست میاشت کې 150,000 ته ورسیږي. دا د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې هدف یې په هیواد کې د روانې جګړې ختمول بلل شوي. په پام کې ده چې د دې سرتیرو زیاته برخه د افغانستان په جنوب کې ځای پر ځای شي، ځکه د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف غواړي له کندهار او هلمند ولایتونو څخه طالبان تصفیه کړي. میرمن کلنټن یادونه وکړه چې په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ورته ویلي دي چې ځینې طالبان غواړي د جګړې له میدانه ووزي. د خپل ټلویزیوني مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د سیاسي حل لاره ممکنه ده. میرمن کلنټن زیاته کړه په حاضر وخت کې داسې جګړه نه ده ور معلومه چې د حل سیاسي لاره دی ونه لري. د وویل خلک یا له جګړې ستړي کیږي او پریکړه کوي چې باید د سولې لاره غوره کړي، او یا داسې ځپل کیږي او ماتیږي چې نور نو د خپلې وسلې ایښودل غواړي.
له وسلول طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د څرګندونو په اړه مو رپورټ واورېدی. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې پرون ماښام پر سړک د شخصي امین په چاودنې کې ځینې ملکیان چې په یوه مینیبوس موټر کې سپارول وژل شوي دي. د زرمت ولسوال ګلاب شاه پیښه تایید کړې ده. عیني شاهدانو اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي دوو کسانو مړي لیدلي او 14 نور ټپیان دي. دوی زیاته کړې په قربانیانو کې اکثریت ښځې او ماشومان دي. په یو جلا خبر کې ویل شوي چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې پرون یو بریتانوي عسکر په چاودنه کې ووژل سو. بریتانوي چارواکي وایي دغه عسکر له غزمې د راستنېدو په وخت کې د چاودنې له کبله ووژل سو. په دې توګه په افغانستان کې د روان میلادي کال له پایله د وژل سویو بهرنۍ سرتیرو شمیر 115 ته زیات سو. د سولې د ملي مشورتي جرګې تر پایل وړاندې د سولې او ثبات د راوستلو د لارو چارو د څېړلو یو ورځنی سیمینار پرون په کابل کې پیل سو. دغه سیمینار د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړ شوی و. ډیری څېړونکي په دې باور وو چې په افغانستان کې د روان بحران مخه ونه نیول سي، افغانستان سیمې او نړۍ به یو ځل بیا د خونړیو جګړو ښکار سي. ګډونوال وویل د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت له هڅو سره سره امن نه دی ټینګ شوی. نور له کابل د معصوم میوان پرپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ملي مشورتي جرګې لپاره تیاری روان دي، بیلابیل اړخونه هڅه کوي چې د دې جرګې له جوړېدو نه مخکې خپل نظریات څرګند کړي. په کابل کې د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز هم د یکشنبې په ورځ یو غونډه جوړه کړې وه چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د راوستلو پر لارو چارو بحث کول وو. د دې مرکز رئیس محمد عارف رحماني وویل که په افغانستان کې د روان بحران مخه ونه نیول سي نو ممکن سیمه او نړۍ یو ځل بیا د جګړې لمبو ته ولویږي.
افغانستان په یو ویرانونکي ناورین کې دی چې نه یوازې افغانستان ګواهي بلکې سیمه او نړۍ هم ګواهي. فکر کوم چې که د دې ناورین په وړاندې جدي ګامونه پورته نشي او یو ګټوره او عملی ستراتیژي ورته جوړه نشي، افغانستان او سیمه به یو ځل بیا د تروریزم لاسته ولیږي او د جګړې ښکار به شي.
د شاغلی رحماني په وینا په افغانستان کې د سولې هڅې باید د یو پراخ ماموریت په چوکاټ کې پر مخ بوتللی سي څو باوري پایلې له ځان سره ولري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر سپنتا د غونډې بل ویناوال و. د کڅه هم په هیواد کې د دولت د واکمنۍ د پراختیا لپاره د دفاعي ادارو پیاوړي کول ضروري وبلل، خو ویې ویل چې د هیواد روان بحران باید د یو سیمه ییز چوکاټ په ترڅ کې وڅېړل سي.
له دولت څخه د دفاع د وسایلو ساتل، د بیلګې په توګه امنیتي ادارې، پولیس او ملي اردو چې وکولای سي دولتي واکمنۍ ټینګ کړي ضروری ده. خو په افغانستان کې د ناامنیو لاملونه باید په یو سیمه ییز چوکاټ کې وڅېړل سي څو موږ وکولای سو په راتلونکو 5 کلونو کې یو باثبات افغانستان ولرو.
ځینې افغان سیاسي څېړونکي وایي وړاندې تر دې چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې یا د سولې ملي مشورتي جرګه پیل کړي، باید لومړی نړیواله ټولنه په دغو مسایلو باندې پوه کړي. ټاکل شوی و چې د سولې ملي مشورتي جرګه د غوایي میاشتې پر 12 پیل شي، خو د افغان چارواکو په خبر د ځینو ستونزو لکه امریکا ته د ولسمشر احمد کرزي د سفر له کبله دغه جرګه 3 اونۍ وځنډېده. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجلا اوري.
په افغانستان کې د سهار 9:15 دی. په هلمند کې د ګزرن یې پیښې کمې سوي. د دې ولایت روغتیایي چارواکي انتقاد کوي چې ګمارل سوي رضاکاران خپل کارونه په سم ډول نه ترسره کوي او ناامنیو په دې برخه کې زیاتې ستونزې ایجاد کړي. له لشکرګاه څخه ورباندې د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د هلمند ولایت په نږدې ټولو ولسوالیو کې د پولیو یا د ګوزن په ضد واکسین درېمه دوره پیل سوه. تر اوسه د هلمند په ګریشک، مارجی، نادلي او سنګین ولسوالیو کې د ګوزن یا پولیو ښکاره پیښې لیدل سوي دي. د هلمند د روغتیا د ریاست کارکوونکي وایي د دې ولایت په دغو ولسوالیو کې 15 د ګوزن یا پولیو مثبت پیښې ثبت شوي دي. په بست روغتون کې د پولیو د واکسین د درېمې دورې د پیل په خاطر غونډه جوړه شوې وه. د هلمند ولایت د عامې روغتیا د کتلوي معافیت امیر ډاکټر عبدالاحد حازم غونډې ته په خبرو کې وویل د دې واکسین لګښت د برګ او جن نورو موسسو له لورې ورکول کېږي. ده وویل مرجع او نوزاد له دې دورې ځکه استثنا دي چې په اکثرو سیمو کې نارامې ده، خو په نورو سیمو کې د قوم د مشرانو او دیني علماو مرسته اړینه وبلل.
2015 په شاوخوا کې موږ رضاکاران چې دروازې ټکی واکسین ورسره د دوه نفرو ګروپونو په شان وځي هغه همکار کوي. هو دا موږ وایسو دا درې پیښې د ندالی او مرجع په سیمه کې دي. یو پیښه موږ په نارسراج کې لرو، یو په سنگین کې لرو. دا سیمه هغه سیمه ده چې د میاشت په تیرېدو سره موږ ته خپل شاهدان چې په دې کې فعال جنگونه روان دي او زموږ کارکوونکي هر وخت حتی مناسبې دي په کښې کې زخمیان شوي دي، ترمزان ځینې اخته شوي دي، واسوي دي. نو دا خپل په دغه باندې ګواهي ورکوي چې دا د نامنۍ سره تړاو لري او یوازې یوازې نامنۍ کېدای شي چې په دغه ځای کې موږ ته دا پیښ پیښ دي که د نورو ولسوالیو په شان وي شاید موږ دا پیښ نه درلود.
حزم وویل د 211 سوپروایزرانو او 2015 رضاکارانو په مرسته به 15,290 هغه ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورکول سي چې عمرونه یې له 50 کالو کم وي. خو د عامې روغتیا د ریاست مرستیال نثار احمد بارک بیا د ګوزن یا پولیو د پیښو زیاتوالی د رضاکارانو او د دې برخې د مشرانو درغلي یاده کړه. ویې ویل په راستۍ سره کار نه کېږي او رضاکاران هڅه کوي چې خپله ورځ خوشي تېره کړي. د هلمند والي مرستیال عبدالستار مرزاکوال بیا د دغه پیښو رامنځته کېدلو یو لامل د هلمند د سیمو پراخوالی، په سیمه کې نامنی او په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو شتون وبلی. مرزاکوال له روغتیایي کارکوونکو څخه په کلکه غوښتنه وکړه چې ټولو سیمو ته خپل رضاکاران واستوي تر څو په هر کور کې د 15 کالو د کم عمر ماشوم ته واکسین ورسېږي.
واقعاً په هلمند کې دا کار ستونزمن ده، ډېره توجه غواړي. د هلمند په ولایت د پولیو پیښې د هېواد په کچه موجودې دي چې د مخکې د هغوی یادونه وشوه. د فراه، کلات او ننګرهار په ولایت کې یوه پیښه تر اوسه پورې ثبت شوې ده، مګر په هلمند کې 15 پیښې ثبت دي. ولې 15 پیښې؟ د نور هېواد په کچه زموږ زیاتې دي. یا مواظبات کمزوری ده، یا توجه کمه ده، یا په دې برخه کې نقص موجود ده.
د هیرولو نه ده چې څه موده وړاندې د هلمند د ډېرو سیمو خلکو شکایت کوي چې د پولیو په ضد د واکسین رضاکاران یې په تیر یوه کال کې کلیو ته نه دي ورغلي او چاته یې واکسین نه دی ورکړی. مګر د دې سره سره د هلمند د روغتیا د ریاست کارکوونکي د ګوزن د پیښو د کمښت خبر ورکوي. د روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت مشر خبر ورکړ چې په څو میاشتو کې د ګوزن د نهو پیښو کچه 50 ته راکښته کړې ده او که چیرې سیمه ییز مخور د دوی د کاري ټیمونو او ډلو مرسته وکړي ډېر ژر به د دغه مرض کمبله ټوله کړي.
که ماشوم ته واکسین وشي نو ګوزن یې نه وهي. د یوې شېبې غفلت ستاسو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ کولی شي، خو ستاسو لږه هوښیاري ژغورلی شي.
په روانه خبری مجله کې دا رپورت هم لرو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او په کابل کې د ځینو خصوصي روغتونونو ترمنځ څو تړونونه وسول چې له مخې به یې خصوصي روغتونونه په وړیا ډول د سل یا نري رنځ د ناروغانو تداوي کوي. او د نیویارک د پولیسو مشر د پاکستاني طالبانو هغه ادارت کړه چې وایي په نیویارک ښار کې په یوه موټر کې د بمي چاودنې هڅه دوی کړې وه. دغه راز په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه هم لرو، خو اوس به د دې خبری مجلې د مهمو خبری مطالبو لنډیز یو ځل بیا تکرار سي. په پېښور کې د افغان کنسل عبدالخالق فرحي نوي ویډیویي تصاویر خپرې سوي. نوموړی 13 میاشتې مخکې په پېښور کې وتښتول سو. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې پرون ماښام پر سړک د شخصي ویمین په چاودنه کې ځینې ملکیان چې په یوه منیبوس موټر کې سپارول ووژل سول. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې پرون د ایتلافي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې دوې وړې نجونې وژل سوي او شپږ ملکیان ټپیان دي. د بامیان ولایت په مرکز کې پرون د برېښنا د تولید د یوه لوی بند د جوړولو کار پیل سو. پوځي هلیکوپټر الوتکو پرون د پاکستان په شمال ختیځ کې د وسلوالو د پټېدو ځایونه په نښه کړل. چارواکي وایي په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي. تمه کېږي د هند یوه محکمه به د یوه تورن پاکستانی په اړه خپل حکم صادر کړي چې نوموړی په 2008 میلادي کال د ممبئی ښار په حمله کې په لاس درلودلو تورن شوی. د نیویارک د پولیسو مشر ریموند کیلی وایي تر اوسه داسې اسناد نشته چې ادعا وسي په نیویارک کې د موټر بم چاودنې په هڅه کې د پاکستاني طالبانو لاس و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د مکسیکو په خلیج کې د تیلو زیات تویدونکي تویدل د امریکا د چاپریال لپاره یو بېساری آفت دی. او د ګرجستان بیلتون غوښتونکي سیمه جنوبي اوسیتیا وایي له اکتوبر میاشت راهیسې د ګرجستان درې بندیان آزاد کړي دي. مخکې له دې چې سیمه ییز او نړیوال مطالب راواخلو د افغانستان په اړه یو رپورټ لرو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت او په کابل کې د ځینو خصوصي روغتونونو ترمنځ څو تړونونه وسول چې له مخې به یې خصوصي روغتونونه په وړیا ډول د سل یا نری رنس د ناروغانو معاینه او درملنه کوي. د عام روغتیا وزارت سرپرستی په هیواد کې د نری رنس د ناروغانو شمیر زیات وباله او دغه نوموړي ویل چې دغه روغتونونه به په دې برخه کې د ستونزو په حل کې همکاري کوي. له کابل اور باندې خان محمد سیند رپورټ لري.
په افغانستان کې د نری رنز د ناروغۍ مخنیوي او درملنې لپاره په یو لړ نو هڅو لاس پورې شو. مسؤلینو وویل د دې هڅو له مخې به د هیواد ډیر بې وزلي چې په نری رنز اخته دي وکړی شي چې په وړیا توګه د کابل ښار په یو شمېر خصوصي روغتونونو کې معاینه او درمل ترلاسه کړي. د عامې روغتیا سرپرستی وزیر ډاکټر سریا دلیل د یکشنبې په ورځ د همدې مقصد لپاره د کابل ښار له نه خصوصي روغتونونو له رئیسانو سره تړونونه لاسلیک کړل او ویل
افغانستان یکی از 22 کشوری هست که رقم بلند مریضان توبرکلوز در آن دیده می شود.
افغانستان له حقوق 22 هیوادونو څخه دی چې د نری رنز د ناروغانو شمیر پکې پورته دی. په هیواد کې هر کال د نری رنز څخه باندې 50,000 پیښې رامنځته کیږي او کابو 9,000 تنه ورڅخه خمری. موږ غواړو چې د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور په مرسته د ستونزې په کموالي بریالي شو.
دې دا هم وویل په پام کې ده چې دا پروګرام د هیواد په ولایتونو کې هم پیل شي. د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره د نری رنز د ناروغانو د وړیا معاینې او درملنې تړونونه د وهاج، وطن، درمان، ولی، وردک، بلاسم، مریم پیرزاده او د تابان له خصوصي روغتونونو سره لاسلیک شول. د افغانستان د خصوصي روغتونونو د ټولنې رئیس امین الله د نورو په استازیتوب ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به زیاتې هڅې وکړي. د وویل
انجمن شفاخانه‌های شخصی افغانستان آماده است تا مبنی بر امکانات دست داشته
د افغانستان د شخصي روغتونونو انجمن چمتو دی چې د خپل امکاناتو سره سم په ملي پروګرام کې د روغتیا له وزارت سره مرسته وکړي او خپل ټول فعالیتونه د دې وزارت له اصول سره امهنګ کړي.
د عام روغتیا د وزارت د معلوماتو لمخې دغه روغتونونو ته به درمل د وزارت لخوا ورکول کیږي او دوی مکلف دي چې په وړیا توګه ناروغانو ته ورکړي. دا هسې په داسې حال کې کیږي چې د هیواد ډیر خلک په نری رنز اخته او وایي چې په روغتونونو کې د دوی د درملنې لپاره لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي او د خصوصي روغتونونو فیسونه دومره پورته دي چې بېوزلې ناروغې نشي ورکولی. خلک وایي د عامې روغتیا وزارت باید په دې برخه کې نورې هڅې هم وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
سهار و بجې او دریوشت دقیقې دي. د نیویارک د پولیسو مشر د پاکستانی طالبانو هغه ادارات کړي چې وایي په نیویارک شار کې په یو موټر کې د بمی چاودنې هڅه دوی کړې ده. د نیویارک شاروال پرون تایید کړي چې په هغه مشکوک موټر کې چې پرون د شار په مرکزی چوکې ودرول سو یو چاودیدونکې وسیله موندل سوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبری څنګ راپور احمد تکل وړاندې کوي.
د نیویارک د پولیسو مشر ریموند کیلی پرون وویل هیڅ داسې شواهد نشته چې د پاکستانی طالبانو دا ادعا چې وایي په دې ښار کې په یو موټر کې د بمی چاودنې هڅه د دوی لخوا شوې وه ثابت کړي. د سایټ په نوم د امریکا د څارنې د خدماتو اداره وایي د انټرنټ په ذریعه په استول شوې ویډیو کې چې د تحریک طالبان ډلې لخوا خپره شوې ده دې ډلې د نیویارک په ټایمز څلور لاره کې په درول شوي موټر کې د چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دې ویډیو اصلیت تر اوسه نه دی تایید شوی. په دې ویډیویي تصویرو کې چې په یوټیوب کې خپره شوي ویل شوي دي چې په نیویارک کې د بمی حملې هڅه په عراق کې د القاعده شبکې د دو جګپړو غړو ابو ایوب المصري او ابو عمر البغدادي د وژنې او په پاکستان کې امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو په غچ کې شوې ده. د امریکا د ملي امنیت وزیر جانت ناپولیتانو پرون وویل چارواکي د ګوتو د هغو نښو څیړنه کوي چې د شنبه په ورځ په ټایمز چوک کې پر درول شوي موټر ترلاسه شوي دي. میرمن ناپولیتانو له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل اوس مهال د ډیرو کسانو لخوا ګڼ شمیر شواهد وړاندې شوي څو د نیویارک د ښاروال مایکل بلومبرګ د هغې وینا څیړنه وشي چې ویلی و دا به یوه خونړۍ پیښه وای. د نیویارک د پولیسو مشر ریمون کیلی لدې مخکې ویلی و موږ د هغو کمرو د تشخیص په حال کې یو چې ښایي لدې موټر او هغو مهمو کسانو څخه یې اخیستې وي چې دا موټر یې چلولی او یا یې هلته درولی. د نیویارک د پولیسو د ادارې اف بی آی او نورو چارواکو لخوا تحقیقات چې اوس مهال ضروري دي روان دي او زه له ټولو هغو کسانو څخه چې په دې اړه معلومات لري غواړم چې زموږ د معلوماتو نمرې ته زنګ ووهي. د نیویارک والی ډیوید پاترسن دا پیښه یو تروریستي اقدام وباله. د په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په دې پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی خو زیاته یې کړه چې اوس به د ایالت مرکزی حکومت او د قانون د تنفیذ د ادارو ټول تمرکز پر دی وی چې د پیښې عاملان د تروریزم پر ضد د مبارزې د مادې د حکم پر اساس د قانون پنجو ته وسپاري.
پوځي هلیکوپټر الوتکو پرون د پاکستان په شمال ختیځ کې د وسلولو د پټېدو ځایونه په نښه کړل. چارواکي وایي په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي. یوه حکومتي چارواکي سلیمان خان وویل د وسلولو دغه مرکز په قبایلي سیمه ورکزیو ایجنسی کې په نښه شوی. نوموړي وویل په عملیاتو کې د وسلولو شپږ مرکزونه ویجاړ شوي دي. د زیاته کړه وسلولو په همدې سیمه کې پر حکومتي پوستې حمله وکړه چې په نتیجه کې دوه عسکر ټپیان شوي دي. تمه کېږي د هند یوه محکمه به د یوه تورن پاکستاني په اړه خپل حکم صادر کړي چې نوموړي په 2008 میلادي کال کې د ممبئی شهر په حمله کې په لاس درلودلو تورن سوی. په دې حمله کې 168 کسان وژل سوي او تر 300 زیات نور ژوبل سوي وو. او اوس په نوري څخه واورو چې نړیوالو رسپانو پر افغانستان او پاکستان څه تبصرې خبرې کړي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مئی د لومړۍ نیټې په ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې د پاکستان د استخباراتو پخوانی مامور ووژل شو یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې د پیل په کرښو کې لیکي د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI د پخوانی مامور خالد خواجه مړی چې له طالبانو او القاعده سره ښې اړیکې لرلې او یوه میاشت مخکې سخت دریځ وسلوالو تښتولی و د جمعې په ورځ په لویدیځه قبایلي سیمه کې وموندل شو. نیویارک ټایمز لیکي د 55 کلن خالد خواجه وژنه د دې ښکارندوی کوي چې افغانستان پولې ته څیرمه د پاکستان په لویدیځ کې د سخت دریځ وسلوالو شبکې څومره پیچلې شوې دي. د ورځپاڼې په وینا خواجه چې تل به تیزی خبرې کولې د هوایي ځواکونو پخوانی افسر و چې په 1980 لسیزه کې چې امریکا د شوروي لخوا د افغانستان د اشغال په موده کې له جهادي ډلو سره مالي مرستې کولې د پاکستان د پوځ او د دغو جهادي ډلو ترمنځ د اوږدې مودې لپاره اړیکه ټینګوله. د نیویارک ټایمز په وینا د کلونو په تیریدو سره هم دغو سخت دریځو ډلو چې یو وخت پاکستان د حکومت تر کنټرول لاندې وې نن ورځ خپل دریځ بدل کړی پر قومي سمتي او فرقوي اساساتو ولاړ ای خطرناک ائتلافونه رامنځته کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي داسې ښکاري چې خالد خواجه په 2001 کال کې په اسلام آباد کې په لال جومات کې د سخت دریځو او حکومت ترمنځ جګړه کې هم د منځګړي رول لوبولی و چې ورته یې ستونزې راولاړې کړې. پر دې جمعه د پاکستاني ځواکونو له حملې وروسته په ټول پاکستان کې سخت دریځ عکس العمل ښکاره کړ او ډیرو یې د حکومت پر ضد جهاد اعلان کړ. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم ویل کېږي چې خالد خواجه د سخت دریځ وسلوالو د یو مشر په نیولو کې له پوځ سره همکاري کړې وه. دې مشر ته یې ویلي وو چې که غواړي وتښتي نو برقه یا چادري دې واغوندي چې وروسته یې پوځ ونیسي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي خالد خواجه په تیر ډسمبر کې په اسلام آباد کې په خپل کور کې په ښکاره له امریکا سره خپل مخالفت څرګند کړی و او ویلي وو چې زموږ امریکایان نه دي خوښ، زموږ حکومت د هغوی لاسپوڅی حکومت دی او له همدې امله نن هر څه ګډوډ دي. د دې هغه بد حالت یادونه کړې وه چې د په وینا امریکا د خپلو بمونو د استعمال په خاطر نه محاکمه کیږي. د ځان وژونکي حملې داسې توجیه کړې وې چې ګواکې هغه د بې عدالتۍ، انتقام او عقیدې یو پیغام له ځان سره لري، هغه څه چې ټولنې له پامه غورځولې دي. د په برخه کې داسې هم ویل کېږي چې د یوه عرب کورنۍ ته یې په خپل کور کې ځای ورکړی و چې پلار یې په افغانستان کې وژل شوی دی. برتانوي ګارډین ورځپاڼې هم د شنبې د ورځې په ګڼه کې په دې اړه یوه لیکنه خپره کړې چې په یوه برخه کې راغلي دي سخت دریځو وسلوالو په وروستیو کې ګارډین ته په استولي ایمیل کې د برمته شویو یو ویډیوي تصویر هم زمیمه کړی و. د ورځپاڼې په وینا دغه ایمیل د آسیا پلانګانو تر مستعار نوم لاندې هغو سخت دریځو پنجابیانو استولی چې په لشکر جنګوي ډلې پورې تړلې دي. په دې ایمیل کې دا ډله د خالد خواجه د وژنې ادعا کوي او خبرداری ورکوي چې که د پاکستان حکومت د دوی غوښتنو ته ځواب ونه وایي نو نور برمته به هم ووژني. ګارډین وړاندې لیکي خالد خواجه د پاکستان په جهادي سیاست کې یو مهم څیره ګڼل کېده چې په اتیا یوم لسه کې له اسامه بن لادن سره نږدې اړیکې لرلې. تیر کال د ویلو چې په 1990 کال کې د مخالفانو د مشر نواز شریف او بن لادن ترمنځ په یوې کتنه کې منځګړیتوب کړی و چې د هغه د وخت بېنظیر بوټو د واکمنۍ د نسکورولو په هدف ترتیب شوې وه. ګارډین لیکي د پاکستان د استخباراتو د ادارې پخوانی مامور خالد خواجه وروسته د بشري حقونو یو مدافع ګرځېدلی و چې د هغو مشکوکو اسلامي سخدریزو د تښتونې د غیر قانوني نیول کېدو او ځینې وختونه په خپله د ISI لخوا د هغوی د شکنجه کېدو په اړه یې خپل د اعتراض غږ اوچت کړی و چې اکثرا د CIA او کله ناکله د برتانوي استخباراتي ادارو په غوښتنه نیول شوي وو. د ګارډین په وینا خالد خواجه یو ډیر پیچلې لوبه کوله چې په غالب ګمان په یوې کې دای پخپله بندې شو.
له دې سره ونیمه بجې سوې امید مرزبان په بل خبرې مجله کې در سره دی. له نو مطالبه سره استودیو تراغی
بار سلام و صبح بخیر. امیدوارم روز خوش را آغاز کرده باشین. مجله خبری این ساعت رادیو آزادی را ما امید مرزبان میزبانی میکنم و در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان خواهید شنید. گزارش ها و مطالب جالبی به شما داریم، اما پیش از همه فشرده خبرهای افغانستان و جهان. عبدالخالق فراهی دیپلمات افغان برای نخستین بار در یک نوار تصویری ظاهر شد و از حکومت افغانستان خواست برای رهایی وی از چنگ ربایندگان هر آنچه در توان دارد انجام دهد. وی در حدود 1.5 سال پیش در شهر پشاور پاکستان از سوی افراد ناشناس اختطاف شده بود. وزیر خارجه آمریکا میگوید به نظر نمی رسد رهبر طالبان ارتباطش با القاعده را قطع کرده و از جنگ دست بکشد. شماری از روشنفکران افغان هشدار داده گفتند اگر به مشکلات امنیتی در افغانستان هرچه زودتر رسیدگی نشود، این کشور و حتی منطقه دوباره درگیر شعله های آتش جنگ خواهد شد. آنها در جلسه‌ای که دیروز از سوی مرکز مطالعات استراتژیک کابل برگزار شده بود با هم روی اوضاع در افغانستان بحث کردند. انتظار می رود محکمه در هندوستان امروز حکمش را در مورد قضیه مرد پاکستانی صادر کند که به اتهام دست داشتن در حملات بمی سال 2008 در شهر ممبئی محاکمه می شود. در این حمله 166 تن کشته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند. وزرای خارجه کشورهای اروپایی دیروز کمک 100 میلیارد یورو با یونان را تایید کردند. صدر اعظم لوکزامبورگ که ریاست گروه وزرای خارجه کشورهای زون یورو را به عهده دارد گفت از تایید این کمک مالی کشورهای اروپایی حمایت میکنند. انتظار می رود نماینده های 189 کشور امروز در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در کنفرانس شرکت کنند که هدف آن بحث روی پیمان خلع سلاح اتمی است. این کنفرانس در هر 5 سال یک بار برگزار می شود. قرار است محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیز در این نشست سخنرانی کند. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 می شنوید و همچنان در همین مجله خبری از تظاهرات خبر می گیریم که در نزدیک سفارت ایران در کابل برگزار شده بود.
حاجت مردای ما نیست یک شب بیرون بکش به یه زن افغانه ببین که افغان چه قسم تو را می کشه. مرد به ایران.
و همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. عبدالخالق فراهی دیپلمات افغان برای نخستین بار در یک نوار تصویری ظاهر شد و از حکومت افغانستان خواست برای رهایی وی از چنگ ربایندگان هر آنچه در توان دارد انجام دهد. وی در حدود 1.5 سال پیش در شهر پشاور پاکستان از سوی افراد ناشناس اختطاف شده بود. اختطافگران در هنگام ربودن این دیپلمات بلندپایه افغان راننده وی را کشتند. فرشته نگاه از پاکستان گزارش دارد به این شرح.
اولین کست ویدیوی عبدالخالق فرایی قنسل اختطاف شده افغان از کشور پاکستان شام روز یک شنبه در یک چینل تلویزیونی پاکستان به نشر رسید. در این کست ویدیوی نشر شده عبدالخالق فرایی خواستار رهایی خود در بدل مطالبات شد که در کست مذکور واضح نگردیده بود. وی از مقامات حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواستار رهایی ارچی زودتر خود گردید.
Я уже не могу сказать, что я 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 не могу сказ هستم.
وای میگوید من عبدالخالق فرایی قسمه که شما خبر دارید که یک سال و شش ماه قبل من توسط مجاهدین از شهر پشاور اختطاف گردیدم. این مدت را من در مشقت به سر میبرم. اگر خواسته های اینها برآورده نشود من کشته خواهم شد. این اولین و آخرین مصیبه من میباشد. بعد از این اینها هرچی دوتر فیصله مرگ مرا خواهند کرد. من از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواهش می نمایم که برای بار اخیر سعی و تلاش خود را در رهایی من به کار ببرند. ناگفته نماند که کست مذکور اولین پیغام از طرف سفیر نامبرده بعد از مدت اختطاف شدن وی می باشد. در کست 7 دقیقه مذکور وی با 3 تن از نقاب پوشان به نظر می رسید. مجنون گلابزادزای 16 فیر سفارت افغانستان در کشور پاکستان در انگام صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
تا جایی که با ما ارتباط داره با ما من حیث نماینده افغانستان دیگه هیچ کس هم با ما تماس نگرفته. من فکر میکنم که با دولت افغانستان هم ارتباط نداره. اونا دستیر نامزد افغانستان در پاکستان بوده و مطابق به میثاق‌های بین‌المللی مسئولیت کشور میزبان است که مسئولیت دیپلمات‌های خارجی را تأمین بکنند و در رابطه با رهایی هم مسئولیت از اونا خواهد بود. در این رابطه ما به همراه مقامات خود هم در تماس هستیم. هر نوع هدایتی که از طرف مقامات جمهوری اسلامی افغانستان بر ما داده شود ما با مقامات زیرفت جمهوری اسلامی پاکستان او را مطرح خواهد کردیم و از اونا خواهش خواهد کردیم که اونا همه تلاش‌های خود را خرج بدهند تا که سفیر ما را سلامت و مسئول هر چیز بیشتر بازیاب بکنه.
مسئولیت اختطاف نمودن عبدالخالق فرایی را گروه طالبان افغان به نام صلاح الدین ایوبی به دوش گرفتند. مقامات کشور افغانستان و پاکستان تا هنوز در مورد نشر کست ویدیویی مذکور کدام واکنش نشان ندادند.
گزارش بود از فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان. عبدالخالق فراهی در 22 سپتامبر سال 2008 در شهر پشاور اختطاف شد و راننده وی را اختطافگران کشتند.
از 7 تا 7 7 روز هفته
رادیو آزادی. رادیو آزادی را ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته میشنوید. وزیر خارجه امریکا میگوید به نظر نمی رسد رهبر طالبان ارتباطش با القاعده را قطع کرده و از جنگ دست بکشد. هیلری کلینتون این سخن را در گفتگوی با یکی از شبکه‌های تلویزیونی گفت. جزئیات بیشتر در گزارش از مقیم نایب.
هیلری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا روز یکشنبه یک بار دیگر شرایط را مشخص ساخت که بر اساس آن در افغانستان با طالبان صلح و آشتی پیش برده می شود. اما او در مورد پیشبرد صلح با عده‌ای از اعضای طالبان که با آمریکا دشمنی دارند اظهار شک و تردید کرد. خانم کلینتون در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC گفت عده‌ای از طالبان قبل از این هم خود را تغییر داده بودند. وی افزود اگر آنها حالا بخواهند با حکومت افغانستان آشتی و مصالحه کنند باید ارتباطات خود را با القاعده قطع نمایند، از جنگ دست بکشند، سلاح خود را تسلیم کنند و از قانون اساسی افغانستان اطاعت نمایند. خانم کلینتون هشدار داد که او فکر نمی کند که اشخاص مانند ملا محمد عمر رهبر طالبان روابط خود را با القاعده قطع کنند و از جنگ دست بکشند. این در حالی است که هزاران عسکر اضافی به افغانستان اعزام می گردد و انتظار می رود تا ماه اگست امسال شمار این عساکر به 150,000 برسد. اعزام این عساکر قسمتی از استراتژی است که هدف آن پایان جنگ جاری در افغانستان می باشد. در نظر است که قسمت بیشتر این نیروها در جنوب افغانستان جابجا شوند، زیرا که نیروها بر رهبری آمریکا میخواهند ولایات قندهار و هلمند را از وجود طالبان مسلط تصفیه نمایند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت نیروهای آمریکا در افغانستان به او گفتند که عده‌ای از طالبان میخواهند میدان جنگ را رها کنند. خانم کلینتون در این صحبت تلویزیونی خود گفت که رای حل سیاسی در افغانستان ممکن است و افزود در حال حاضر در افغانستان چنین جنگ جریان ندارد که رای حل سیاسی نداشته باشد. وزیر امور خارجه امریکا گفت طالبان مسلح یا از جنگ خسته می شوند و فیصله می کنند که رای صلح را در پیش می گیرند و یا چنان سرکوب می شوند که مجبور به تسلیم سلاح‌هایشان خواهند شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. فراموش نکنین که در جریان همین مجله خبری به شما از گرد همایی شماری از روشنفکران افغان خواهیم گفت که در که آنها هشدار دادند که اگر به مشکلات امنیتی در افغانستان هر چه زودتر رسیدگی نشود، این کشور و حتی منطقه دوباره درگیر شعله‌های آتش جنگ خواهد شد. دیروز صدها تن از باشندگان کابل با گرد همایی اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت ایران در کابل اقدامات اخیر حکومت ایران را که افغان‌ها را اعدام کرده است محکوم کردند. از جریان این تظاهرات گزارش را فوزی احسان تهیه کرده است.
این صدای صدها تن از باشندگان کابل بود که با گرد همایی اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت ایران، اعدام افغان‌های زندانی در ایران و سایر موارد بدرفتاری با مهاجرین افغان در آن کشور را محکوم کردند. به تازگی حکومت ایران از میان حدود 3000 افغان محکوم به اعدام شماری را حلق‌آویز کرده است. مظاهره کننده ها که شعارهایی را بر ضد حکومت ایران سر می‌دادند خواستار تجدید نظر در مورد سرنوشت افغان‌های شدند که حکومت ایران آنان را به خاطر جرایم مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم کرده است. عبدالمبین یکی از تنظیم کننده های این مظاهره در این مورد میگوید:
ما به خاطر ازمی به غیرت مردم، به مت مردم که همتو جمع شدند، ما آمدیم جمع شدیم که تا علی ایران این خون مظلوم ها پرسان شود، از بی‌سامانیشان جلوگیری شود. اگر ایران به کار خود دوام بده، غیرت مردم افغانستان با ایران معلوم است.
این تظاهر کننده ها همچنان از دولت ایران خواستند تا به افغان های مهاجر در ایران حق زندگی آبرومند را بدهد و از برخورد غیر انسانی با افغان های مقیم آن کشور جلوگیری کند. در این مظاهره و راهپیمایی که به ابتکار جبهه مشارکت ملی افغانستان راه اندازی گردیده بود، تعداد زیادی از زنان افغان شرکت داشتند.
حاجت مردای ما نیست، یک شب بیرون بکش پنج زن افغان ببین که افغان چه قسم تو را میکشه. مرگ به ایران، مرگ به ایران، او بدر، مرگ به ایران. بگوین چرا نمیگن 3000 نفر افغان تا نبود ما انسان حساب نمیشیم؟ چرا حکومت نداریم؟
مظاهره کننده ها از دولت افغانستان نیز خواستند تا به خاطر جلوگیری از اعدام بیشتر افغان ها در ایران اقدامات جدی کند. وزارت خارجه افغانستان میگوید به خاطر رسیدگی به مشکل زندانیان افغان در ایران هیئتی را به آن کشور فرستاده بود و همچنان مذاکرات به خاطر حل این مشکل ادامه دارد و به روز چهارشنبه این هفته نیز قرار است در مجلس عمومی ولسی جرگه در این مورد بحث شود.
و موضوع زندانیان افغان در ایران یکی از موضوعات مورد بحث در اجلاس مشران و جرگه افغانستان هم دیروز بود. شماره از اعضای مشران و اعضای مشران جرگه تفاهم نامه‌ای را تایید کردند که به اساس آن زندانیان افغان در ایران و همچنان در امارات متحده عرب و دیگر کشورها با افغانستان تبادله می‌شوند. و اکنون هم گزارش داریم از اجلاس مشران و جرگه که ستاره فروغ پیشکش می‌کند.
هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان ابراز امیدواری کرده است که با اجرای این تفاهم‌نامه افغان‌هایی که در زندان‌های امارات متحده عربی در قید به سر می‌برند به دولت این کشور تحویل داده شوند. محمد علم ازدیار نائب دوم مشران و جرگه افغانستان گفت این توافق‌نامه سال گذشته میان مقامات حکومتی افغان و امارات متحده عربی در شهر ابوظبی این کشور امضا گردیده بود.
ما فکر میکنم که جانب افغانستان بیشتر میتونه از مزایای موافقت نامه مستفید شوه، زیرا تعداد زیادی از مهاجرین ما و کسب و کارهای ما در کشور امارات متحده عربی در شهرهای مختلف زندگی میکنند. اینا با مسائل مختلفی مواجه هستند، میتونن از مفاد موافقت نامه در چوکات قانونیش استفاده بهینه داشته باشند و در قسمت سپری نمودن میاد باقی مونده حبسشان و استرداد مجرمین به کشورهای یک دیگر مهاجرین افغان ما بیشتر استفاده بکنند.
آقای زدیار علاوه کرد که مشران و جرگه از وزارت خارجه خواسته است تا به این مجلس راجع به تعداد مجرمین افغان و دوسیه های نسبتی آنان در امارات متحده و سایر کشورها معلومات بدهد. مشران و جرگه می گوید پیش از این تفاهم‌نامه های مشابه را که دولت افغانستان با روسیه، ایران و تاجکستان به امضا رسانده بود نیز تایید کرده است. تاجکستان چند پیش به اساس موافقتنامه تبادل زندانیان حدود 250 محبوس افغان را به این کشور تسلیم کرد. در همین حال برخی از اعضای مشران و جرگه افغانستان در میان موجی از بحث‌ها در خصوص تایید و یا رد تفاهم‌نامه استرداد مجرمین میان افغانستان و امارات متحده اصرار نمودند تا این توافق‌نامه که از اهمیت بیشتر به افغانستان برخوردار است مورد تصویب قرار بگیرد. با آنکه دولت افغانستان به هدف برگشت زندانیان افغان به افغانستان موافقت‌نامه‌های را با بعضی از کشورها عقد نموده، اما در راستای عملی شدن این تفاهم‌نامه ها مشکلات موجود است. در مورد این تفاهم‌نامه در حال بحث شد و به تصویب رسید که همین اکنون هزاران زندانی افغان در ایران به مشکلات جدی به سرنوشتی روبروند و از اعدام شمار از افغان‌های زندانی نیز گزارش‌های زیاده داده شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
شماری از روشنفکران افغان هشدار داده گفتند اگر به مشکلات امنیتی در افغانستان هرچه زودتر رسیدگی نشود، این کشور و حتی منطقه دوباره درگیر شعله‌های آتش جنگ خواهد شد. آنها در جلسه‌ای که دیروز در سوی مرکز مطالعات استراتژیک کابل برگزار شده بود با هم روی اوضاع در افغانستان بحث کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از منیژه دیوا.
اگر جلوه بحران موجود در افغانستان گرفتن نشود، افغانستان، منطقه و جهان یک بار دیگر درگیر شعله‌های جنگ خواهد گردید. این گفته را مسئولان مرکز مطالعات استراتژیک کابل در نشستی که بر روز یک شنبه در کابل راه اندازی گردیده بود بیان کردند. محمد عارف رحمانی رئیس مرکز مطالعات استراتژیک کابل میگوید که دولت با وجود همه تلاش‌هایش در چند سال اخیر در کشور در راستای تأمین امنیت دستاورد جدی و قابل ملاحظه ای نداشته است. با گفته رحمانی برای کاهش این بحران باید یک ماموریت جدی روی دست گرفته شود.
افغانستان در کانون یک بحران ویرانگر قرار دارد، بحرانی که نه تنها او را یاد دارد و رنج می‌دهد که منطقه و جهان را به شدت تهدید می‌کند. ما فکر می‌کنیم که اگر این بحران به خوبی و درستی مدیریت نشد و در کوتاه مدت ما نتوانیم یک استراتژی واحد و مدبر و قابل عمل و البته مفید در رابطه با مدیریت بحران افغانستان نرسید، فکر میکنیم یک بار دیگر منطقه و جهان درگیر شعله‌های ویرانگر و سوزان تروریسم میشود.
با باور شماری از کارشناسان، برگزاری جرگه ملی صلح بر محور دریافت علل و دلایل بحران و حل آن برگزار نمی شود و هیچ مسئول مدعی شدن نمی تواند که مشکلات و بحران اصلی موجود را در کشور برطرف نماید. دکتر رنگین دادفرسپندان، مشاور امنیت ملی افغانستان، می گوید که برای دولت سازی در کشور مؤلفه های چون امنیت، اقتصاد، نابودی فرهنگ معافیت و جلب مردم به دولتداری باید در نظر گرفته شود. به نظر اسپنتو اگر این مسائل همه با هم یک جان نگردند، اینکه آینده افغانستان در 5 سال آینده به کجا کشانیده خواهد شد معلوم نیست. شماری از تحلیلگران مسائل سیاسی میگویند که ریاست جمهوری افغانستان پیش از مذاکره با مخالفان مسلح کشور یا تدویر جرگه ملی مشورتی صلح باید جامعه جهانی را متقاعد نماید که با تدویر این جرگه صلح در افغانستان پایدار میگردد.
قرار بود جرگه مشورتی صلح به تاریخ 12 ثور برگزار شود، اما بنابر دلایل مختلف به شمول سفر رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده آمریکا، این جرگه تا 3 هفته دیگر به تعویق افتاده است. فراموش نکنید که تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه‌های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد. پروژه احداث یک بند برق شهری در بامیان شروع به کار کرد. بنای این پروژه در زمان داوود خان گذاشته شده بود، اما به خاطر جنگ ها و ناامنی ها دنبال نشد. علی عرفان و جزئیات بیشتر از بامیان.
واقعا یکی از آرزوهای ما بوده که بامیان بالاخره صاحب برق شود. اهداف را که پروژه دنبال میکنه که حداقل 3000 خانه رهایشی را باید برق بده و 2000 بخش تجارتی مثل دوکان، مثل دفتر و شفاخانه و این بخش ها را باید برق بده.
این پروژه با بودجه اداره انکشاف بین المللی امریکا ساخته خواهد شد. عبدالرسول وردک، نماینده اداره انکشاف بین المللی امریکا، در جواب این سوال که وزارت انرژی و آب افغانستان در اعمار این پروژه کدام سهمی دارد یا نه، گفت
وزارت انرژی و آب در قسمت اعمار پروژه سهمی ندارن، یعنی کدام سهمی از اونا در این شامل نیست. تمام پولی که به مصرف میرسه یا بودجه که به مصرف میرسه بودجه ایرسایدی است.
این پروژه بند برق آبی شهر بامیان از 4 سال پیش تا کنون چندین بار سروی شده و چندین بار هم اعلان گردیده که اعمار می شود. شهر بامیان تا هنوز 2 جنراتور، یکی 500 کیلووات و دومی کوچکتر از آن دارد که به خاطر اینکه عواید آن مصارف آن را کفایت نمی کند و از طرف حکومت روغنیات نیز ندارد، غیر فعال است و در نتیجه شهر بامیان برق شهری ندارد. اکنون این پروژه بند برق آبی شهر بامیان توسط اداره انکشاف بین المللی امریکا تمویل گردیده، قرار است کار آن در مدت 2 سال به پایان برسد و شهر بامیان دارای برق شهری شود. این پروژه بند برق آبی شهر بامیان اولین بار حدود 35 سال پیش در دوره سردار محمد داوود، اولین رئیس جمهور افغانستان، شروع به کار کرد که در اثر جنگ‌های گذشته نیمه کاره باقی مانده بود. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. و همچنان اکنون سر میزنیم به مسابقات جام جهانی کریکت 20 آورک. افغانستان هم در این شرکت دارد. دیروز در گروپی که افغانستان هست، تیم هند و افریقای جنوبی با هم مسابقه کردند که هند این مسابقه خود هم برنده شد. در این مسابقه هند تانست با تفاوت 14 رنز حریفش افریقای جنوبی را شکست بده، یعنی به این معنی که اگر افغانستان در بازی که با افریقای جنوبی در پیش رو داره شکست بخوره، از این مسابقات حذف خواهد شد. ولی اگر برنده مسابقه در مقابل افریقای جنوبی شود، افغانستان راهی دوره بعدی مسابقات خواهد شد. در بازی دیگه که دیروز انجام شد در غرب الهند یا در وست اندیز، استرالیا با 191 رن ساخت در مقابل پاکستان، و اما پاکستان این رنز پوره کرده نتونست و همه بازیکنانش و 20 آورش در 157 رنز به پایان رسید. یعنی استرالیا به این معنا که با 34 رنز پاکستان را شکست داد. قرار است افغانستان در 5 ماه می در مقابل افریقای جنوبی به میدان بره. و فراموش نکنین که رادیو آزادی گام به گام مسابقه را تعقیب خواهد کرد و خبرهای تازه در این مورد را با شما خواهد داد. و اکنون هم از رویدادهای جهان. آمر پلیس نیویورک ادعای طالبان پاکستانی را رد کرده است که میگویند آنها برای انفجار بمی که در موتر در شهر نیویورک کارگزاری شده بود دست داشتند. جزئیات بیشتر را در گزارش از مقیم نایب میشنوید.
رایمون کلی، آمر پلیس شهر نیویورک، میگوید هیچ گونه ثبوت برای ادعای گروه طالبان پاکستانی که میگویند تلاش برای انفجار موتر پر از مواد منفجره از سوی آنها صورت گرفته است وجود ندارد. شبکه اداره خدمات نظارتی ایالات متحده آمریکا با نام سایت گفت در تصویر ویدیویی که در اینترنت نشر گردیده، گروه تحریک طالبان مسئولیت تلاش انفجار این موتر را به دوش گرفته است. در این تصویر ویدیویی که در شبکه اینترنتی یوتیوب به نشر رسید در گفته شده است، این اقدام به خاطر انتقام از کشته شدن 2 رهبر القاعده در عراق و حملات طیارات بی پیلوت آمریکایی در پاکستان برای انداخته شده بود. وزیر امور داخلی آمریکا گفت مقامات مصروف آزمایش‌های نشان انگشت در موتر دارای مواد انفجاری به دست آمده در تایم اسکوئر شهر نیویورک می باشد. رایمون کلی، آمر پلیس نیویورک، قبل از این گفته بود ما در حال تشخیص کمره‌هایی هستیم که از این موتر و اشخاص مهم دیگر که این موتر را میراندن یا آن را در اینجا استفاده کردن عکس برداری کردن. تحقیقات FBI، اداره پلیس نیویورک و دیگر مقاماتی که در حال حاضر به آن نیاز است جریان دارد و من از همه آنانی که در این مورد معلومات دارند میخواهم که به نمره معلوماتی ما زنگ بزنند. گفته میشود دکانداران و آنانی که در منطقه تایم اسکوئر نیویورک فعالیت دارند در مورد آنانی که این موتر را ایستاده کردند به پلیس نیویورک معلومات دادند. مقامات دیروز خبر دادند که پلیس شام روز شنبه حین رسیدن به محل بم جابجا شده در موتر را خونسا کرده. گفتند مامورین امنیتی از این موتر سپورتی که شیشه های آن رنگ شده بود با شمول گاز پروپان و تیل مواد انفجاری و مهمات را نیز به دست آوردند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
در هفت روز هفته ساعت هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی را می شنوید، البته روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. رادیو آزادی در صفحه اینترنت هم قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com و یا هم www.azadiradio.org. و اکنون هم نگاهی کوتاه می اندازیم به خبرهای جهان. انتظار می رود محکمه در هندوستان امروز حکمش را در مورد قضیه مرد پاکستانی صادر کند که به اتهام دست داشتن در حملات بمی سال 2008 در شهر ممبئی محاکمه می شود. در این حمله 166 تن کشته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند. محمد اجمل کباس متهم است که او یکی از مردان مسلح عضو لشکر طیبه بوده که حملات شهر ممبئی را انجام دادند. این حملات 3 روز طول کشید و هند گروه لشکر طیبه را که مرکز آن در پاکستان است مسئول آن می داند. وزرای خارجه کشورهای اروپایی دیروز کمک 110 میلیارد یورو با یونان را تایید کردند. صدر اعظم لوکزامبورگ که ریاست گروه وزرای خارجه کشورهای زون یورو را به عهده دارد گفت از تایید این کمک مالی با یونان دیگر کشورها نیز حمایت کردند. قرار است روز جمعه رهبران 16 کشوری که واحد پولیشان یوروست در شهر بروسل پایتخت بلژیم گرد هم آیند تا سند پرداخت این پول کمکی با یونان را امضا کنند. این کمک مالی که هدف آن بیرون آوردن یونان از بحران اقتصادی است در یک دوره 3 ساله به این کشور صورت خواهد گرفت. و انتظار می رود نماینده های 189 کشور امروز در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در کنفرانس شرکت کنند که هدف آن بحث روی پیمان خلأ سلاح اتمی است. این کنفرانس در هر 5 سال یک بار برگزار می شود. قرار است محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیز در این نشست سخنرانی کند. احمدی نژاد یگان رئیس جمهور است که در این اجلاس شرکت می کند. احمدی نژاد در حال در این اجلاس شرکت می کند که ممکن است شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارمین مجموعه از تعزیرات بالای ایران را به در برنامه‌های هسته این کشور وضع کند. و اکنون هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان که مقیم نایب آن را پیشکش می‌کند.
یک مامور استخبارات سابق پاکستان کشته شد. عنوان مقاله تحلیلی است که در روزنامه نیویورک تایمز چاپ شده است. روزنامه نوشته که خالد خواجه مامور سابق ISI بود و با طالبان و شبکه القاعده هم ارتباط نزدیک داشت. تندروان مسلح او را تقریبا یک ماه قبل ربوده بودند و جسد او 3 روز قبل در مناطق قبایلی پاکستان یافت شد. به نوشته نیویورک تایمز قتل خالد خواجه نشان دهنده پیچیده شدن شبکه های تندرو در مناطق قبایلی پاکستان است. روزنامه افزوده که خواجه همواره با تیزی صحبت می کرد، افسر سابق قوای هوایی پاکستان بود که در هنگام جهاد افغان ها علیه قوای شوروی سابق با مجاهدین روابط نزدیک داشت. به تحلیل نیویورک تایمز همین گروه های افراطی که زمان زیر کنترل حکومت پاکستان بودند حالا موقفشان را بدل کرده و ائتلاف های خطرناکی را با وجود آوردند که بر پایه های قومی، سمتی و فرقه‌ای استوارند. نیویورک تایمز به این باور است که خالد خواجه 3 سال قبل در جنگ میان حکومت و گروه های افراطی در لال مسجد در اسلام آباد هم نقش میانجی را بازی کرده بود. به نوشته روزنامه این افسر سابق ISI در گرفتاری یک رهبر تندروان با نظامیان پاکستانی کمک کرده بود. نیویورک تایمز با نگاه به گذشته نوشته که خالد خواجه در سال گذشته در خانهش در اسلام آباد علنن با امریکا مخالفت کرده و گفته بود که از امریکایی ها خوشش نمی آید. او همچنان گفته بود که حکومت پاکستان حکومت دست نشانده آنهاست و از این رو همه چیز نابسامان است. روزنامه بریتانیایی گاردین هم به همین موضوع پرداخته و نوشته که از سوی یک گروه تندرو ایمیل دریافت کرده که در آن این گروه که خودش را به نام مستعار پلنگان آسیا معرفی کرده مسئولیت قتل خالد خواجه را به دوش گرفته است. گاردین نوشته که این ایمیل را گروه تندرو پنجابی فرستاده و در آن درخواست شده که اگر حکومت پاکستان به تقاضاهای این گروه جواب ندهد افراد دیگری را هم خواهند ربود و خواهند کشت. روزنامه نوشته که خالد خواجه اخیراً به یک مدافع حقوق بشر مبدل شده بود و حتی از شکنجه شدن برخی از افراد تندرو توسط ISI هم انتقاد می کرد.
با باور گاردین خالد خواجه بازی های خیلی مغلقی را بازی می کند که با گمان اغلب در اثنای یکی از آنها خودش در دام افتاد.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، امیدوارستم قلم و کاغذ گرفته همین لحظه نامه قشنگ برای ما بنویسین و از نامه های قشنگی که تا به حال برای ما فرستادین یک جهان تشکر. فراموش نکنین که نظریات و پیشنهادات شما که در این نامه ها گنجانیده شده ما را در بهبود برنامه ها خیلی کمک میکنه و ما هم تلاش میکنیم در فرصت های مناسب سخن ها و پیام هایی که شما در این نامه ها گنجانیدین با دیگر شنونده های رادیو آزادی هم شریک بکنیم و نامه های شما را در جریان برنامه های رادیو آزادی به خوانش بگیریم. هایست هایست هم میرسیم به پایان این مجله خبری. برنامه یک ساعتی دیگه که در پیش رو هست به میزبانی صالح محمد صالح پیشکش خواهد شد. صالح به استودیو آمده. صالح محمد صالح، سلام و صبح بخیر.